بجی دی د ازادي رادیو یو بل یو ساتخ خبرونه ته مو زه رضوان مراد بیا هر کله کوم په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې د روسي او حالاتو په اړه درته تازه ریپورټونه او مطالب لرو د نړۍ او افغانستان او رسپانو ته کتنه لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د دېونه بحث ګرځې مستاسي اوریدل شي خو خبرونه د افغانستان د دې سات په مهمو خبرونو پیلو
په کندهار کې په یو چاودنه کې نن سهار درې کسه وژل شوي او دوه کسه ټپیان دي د خوست ولایت په شپږو ولسوالیو کې څلور څلوېښت ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوې او په بهرنیو خبرونو کې به د نورو تر څنګ د خوب پیرزویانو د هغه مکتوب په اړه هم واورئ چې د امریکې د ولسمشر اوباما لخوا هندي چارواکو ته رسېدلی دی بشپړ خبرونه واورئ په کندهار خر کې د نننه پیو چاودنه کې نن سهار درې کسه وژل شول او دوه کسه هم ټپیان دي د کندهار ولایت د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر عبدالخالق همدرد ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار و نیمې بجې د کندهار په دوراهۍ کې د کابل بانک د کارکوونکو د سپرلۍ پر یو موټر وشوه چې د دغه بانک درې ساتونکي پکې وژل شوي او دوه کسه ټپیان دي د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو پولیس وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي په کونړ کې د پی آر ټی ډلې د اسدآباد په وروستۍ بمي حمله کې د ټپیانو دا اداره دوي چې ګوندي دا حمله دوی کړې ده په کونړ کې د پی آر ټی ډلې مشر ډګرمن ټینچ تیره ورځ د قضیې د ثبوت لپاره خبریالانو ته یو ویډیویي فلم ښکاره کړ چې له پیښې د مخه وروسته ټول حالات پکې فلم برداری شوي دي د کونړ په اسدآباد کې دوه ورځې مخکې د ولاسي بم په چاودنه کې دوه کسه مړه او درې پنځوس کسه ټپیان شول د پیښې د ټپیانو وینا دا ده چې دغه پیښه د پی آر ټی ډلې لخوا شوې ده په هرات ولایت کې عمان تر چاودنې مخته کاشف او شند شوی دی د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویان نور خان نیکزاد تیره ورځ خبریالان ته ویلي چې دغه ماین په ښار کې دننه د یو ښوونځي مخې ته ښخ شوی و چې په خپل وخت سره د امنیتي مسؤلین لخوا کاشف او شند شو ښاغلي نیکزاد دغه شند د یو شمېر هغو ظلمو د نیونې خبر هم ورکړی چې د ده په وینا د نجونو د ښوونځیو مخو ته یې زده کوونکو ته مزاحمتونه کول د خوست ولایت په شپږو ولسوالیو کې تیره ورځ د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې څلور څلوېښت ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوې د خوست ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس انجینیر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې د خلکو په خوښه په دغو پروژو ټول پنځه څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی د نوموړي په وینا په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو پلونو پلچکونو او سړکونو جوړول او دغه شان ښځو ته د زده کړو او ګنډنې د کورسونو جوړول شامل دي ویل کېږي چې دغو پروژو له ګټو څخه به کابو وزره او دوه سوه کورنۍ برخمنې شي او د امینجان خوسیری صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي یو امریکایي ډالر پنځوس افغانۍ یوه ایرو اویا افغانۍ یو سترلنګ پاوند اتیا افغانۍ او دیرش پوله یو سودریال ډیالس افغانۍ او پنځه پوله زر ایرانی تومنه پنځوس افغانۍ او پنځوس پوله او زر پاکستانی کلداری شپږ سوه یو ویشت افغانۍ دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه له فراه هیواد څخه واورئ
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال هند ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما یو لیک رسولی دی دغه لیک د امریکا او هندوستان د اړیکو او د هغو هلو ځلو په اړه دی چې امریکا یې د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره کوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرد هولبروک چې تیره اونۍ پاکستان او د عرب خلیج هیواد ته سفر کړی و ویل د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال ویلیام برنز د سه‌شنبه په ورځ هندي مقاماتو ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما یو مکتوب ورسوه ریچرد هولبروک د مکتوب د محتویاتو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې زموږ په فکر هند په سیمه کې ډېر مهم هیواد دی د هند همکاري په سیمه کې ډېره مهمه ده او موږ غواړو چې له دوی سره له نږدې کار وکړو د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپاین پرون پایته ورسید. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد چې د دوهم ځل لپاره د جمهوری ریاست لپاره خپل ځان کاندید کړی دی، په دغه انتخاباتو کې د خپل لوی سیال اصلاح غوښتونکي پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او دوه نور کاندیدانو مهدی کروبی او محسن رضایی سره سیالي کوي. د چهارشنبه په ورځ چې د انتخاباتو د کمپاین وروستۍ ورځ وه، محمود احمد نژاد سیال کاندیدان په دې تورن کړل چې د جرمني د دیکتاتور آدولف هیټلر په څیر په انتخاباتي کمپاین کې له کرغیړونو تاکتیکونو څخه کار اخلي، او ګواښ یې ورته وکړ چې که چیرې د ده د سپکاوي هڅې وکړل سي نو زندان دې په ځان ومني. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي په واشنگتن کې د هولوکاست په یادګاري موزیم وسلوال برید باندې تکان خوړلی او په دې پیښه غمجن شوی دی. هولوکاست د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو عام سوځونې ته ویل کیږي. په پرونی برید کې د موزیم یو ساتونکی وژل شوی دی. اوباما په یوې لیکلې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه برید موږ ته انتباه راکوي چې د سامي ضد خلکو او ټولو متعصبینو په مقابل کې باید ویش اوسم. راپورونه وایي چې اتاتیا کلن کس چې د سپین پوستو برتری غوښتونکی او د حکومت ضد ګڼل سوی پرون د توپک په جزو په دغه موزیم برید کړی دی. مقامات دغه برید یوه انفرادي پیښه ګڼي او وایي چې برید کوونکی چې د ساتونکو په متقابلو جزو تپی سوی روغتون ته یوړل سو. د استرالیا یو الوتکه ورسته له هغه چې ډیپلوماټ په خونه کې اور بلسو بیړنۍ ناستې ته مجبور سو. معذرت غواړم چې د پیلوټ په خونه کې اور بلسو بیړنۍ ناستې ته مجبور سو. په دغه الوتکه کې له عملیه سره یو ځای 203 سپرلی و. د مقامات په وینا دغه مسافر وړونکو الوتکه له جاپان څخه د استرالیا پر لور روانه و. د مقامات په وینا د الوتکه پیلوټ وړاندې لدی چې بیړنۍ ناستې وکړي د اور په وژنې بریالی سو. چین وایي چې د روان کال په پیل کې یې صادرات 6.4% لرسوی دي. در از د چین ګمرکي مقاماتو ویلی چې تېره میاشت په دغه هیواد کې واردات هم 15.2% کم سوي دي. چین په اقتصادي لحاظ له امریکا او جاپان څخه وروسته دریم لوی هیواد دی، خو اوس دغه هیواد د نړیوال اقتصادي بحران له امله سخت زیانمن سوی دي. په شمالي امریکا او اروپا کې ډېر لږ چیني مال رانیول کیږي. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. د ناتو یو ستر قومندان وی د افغانستان د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره باید نړیوال سرتیری په مربوطه سیمو کې ځای پر ځای شي. په کابل کې د امریکا سفیر وای امریکایي ادارې بل افغاني محصولاتو او تولیداتو څخه کار واخلي. په نشو د یو شمیر روغ د ځوانانو د درملنې په اړه هم درته رپورټ لرو. د پکتیکا د خوځو د چارو ریاست وایي دولت او نړیوالې ټولنې د غولیت کې د خوځو د وضعیت د ښه کولو لپاره کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې، او د دې ونې بحث چې د ورسي جرګې د رخصتیو او نوې تقنیني دورې په اړه د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. دا ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په 2290 باندې په منځنۍ سپاو اوري. د اف ام په 0.15 سپای بیا په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د غراستا سي زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. www.azadiradio.com په انټرنیټ کې زموږ پته ده. د ناتو یو مهم قومندان وی هغه زرګونه نوي امریکایي عسكر چې افغانستان ته استول کیږي باید دوی له انتخاباتو مخکې په مربوطه سیمو کې ځای پر ځای شي. امریکا غواړي چې د سکل تر پای پورې افغانستان کې نور 1000 پوځیان ځای پر ځای کړي، چې شاوخوا 1000 به د افغانستان جنوبي نارامو سیمو ته ولېږدول شي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورت مهم ټکي له فرهواد څخه اورو.
د ناتو ستر قومندان تورن جنرال مارتي کوریف چې د افغانستان په جنوب کې د ناتو قواوو د ناتو عسکرو قومندانۍ لري په هالند کې خبريالانو ته ویل افغانستان ته باید د امریکایي ځواکونه د اگست 20 مینیټې تر انتخاباتو وړاندې ورسیږي چې د انتخاباتو پر وخت د امنیت ساتلو لپاره لازم وسایل او پوځونه ولرو. د زیات کړه د 10,000 امریکایي ځواکونو له رسېدو سره به عملیاتي قوت هم زیات سي او له دې سره یو ځای به په راتلونکو میاشتو کې د وسلوالو لخوا بریدونه هم زیات سي، ځکه چې موږ غواړو چې پر مخالفو وسلوالو فشار زیات کړو. هغه مخالف وسلوال چې د تریاکو له لارې پیسې برابروي، تورن جنرال د کروف د خبرې پرون په هالند کې د ناټو د هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته وکړې چې د افغانستان په جنوب کې عسکر لري. دغه غونډه نن هم دوام لري. په هالند کې د ناټو د یو شمېر هیوادونو د دفاع وزیرانو دا غونډه چې پرون چهارشنبه پیل شوه نن هم دوام لري. په دې غونډه کې امریکا، بریتانیا، ډنمارک، هالند، استرالیا، استونیا، رومانیا او کاناډا دفاع وزیران ګډون لري. په افغانستان کې ټول د ایساب ځواکونو چې شمېر یې 40,000 ته رسیږي د دغه هالندي قومندان مارتي موروف تر قومندې لاندې کار کوي. نوموړي قومندان هم په دغې غونډه کې ګډون کړی و. تمه ده چې نن په برسل کې د ناټو عمومي منشي یپتې هوبشپر هم په دغه غونډه کې په غیر رسمي توګه برخه واخلي. په برسل کې به دغه غونډه درې ورځې دوام ولري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په نوښت پرون په جوړ شوې غونډه کې پر دې خبره ټینګار وشو چې په افغانستان کې ټولې بهرنۍ ادارې باید د افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي. د غونډې ګډونوالو ویل لدې کار مقصد دا دی چې له یوې خوا د افغانستان د خصوصي سکتور پانګوالو هڅول شي او له بلې خوا د هیواد اقتصاد وده وکړي. په غونډه کې د امریکا سفیر ویل چې د امریکا سفارت او نورې امریکایي ادارې به د افغانستان له کورنیو محصولاتو او تولیداتو څخه کار واخلي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د امریکا له سفیر جنرال کال اکمبری سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په خبرو ویل بیل کېږي.
خاغلی سفیر څنګه چې د ننی کانفرنس موضوع همدا و چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ادارو او ماموریتونو کې باید له افغاني تولیداتو څخه کار واخیستل شي، متحده ایالات په خپلو دواړو ملکي او پوځي ماموریتونو کې په دې اړه څه کولای شي؟
The United States government, our civilian side, our military side here in Afghanistan.
دا متحده ایالاتو دواړو پوځي او ملکی ماموریتونو په دې برخه کې زیات څه کړی دي او زه پرې ویاړم. موږ له هغې پالیسۍ څخه کار اخلو چې وای افغاني تولیدات او سرچینې باید لومړی ځای ولري. هر ډالر چې په افغانستان کې لګول کېږي موږ پوښتنه کوو چې ولې موږ باید افغاني تولیدات راونه نیسو. موږ دا پوښتنه کوو چې ولې موږ کارونه باید افغاني کمپنیو ته ورنکړو، ولې باید افغانان په کارونو نه ګمارو. او که دلیل داسې وویل شي چې په دغو برخو کې افغاني تولیدات یا کمپنۍ موندل کېږي نه او یا دا چې ظرفیتونه نه دي لوړ، نو موږ بیا پریکړه کوو چې په دغو برخو کې د افغاني ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته وکړو او موږ غواړو له افغان حکومت سره هم خپل مشارکت زیات کړو څو د تولیداتو ظرفیت او د کارکوونکو ظرفیت لوړ شي. موږ له نړیوالې ټولنې همدا غواړو چې په دې برخه کې زموږ په پل باندې پل کېږدي.
تاسو څنګه کولای شئ چې نړیواله ټولنه وهڅوي چې افغاني تولیدات راونیسي؟
Well, the international community in many areas is doing well. We think on the US side that we've got a lot of good business.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په زیاتو برخو کې ښه کار کوي. موږ متحده ایالات له افغانستان سره غوره سوداګریز او اقتصادي پروګرامونه لرو. د بلګې په توګه په ډېرو مواردو کې که د امریکا حکومت او پوځ وغواړي چې د کوم سړک، خوانځي یا کلینیک درغولو چارې کومې کمپنۍ ته وسپاري، نو دا سیالي یوازې افغاني کمپنیو پورې محدوده وي او یا هغو کمپنیو پورې چې 50% کارکوونکي افغانان وي. او د داسې کانفرنسونو په ترڅ کې موږ غواړو چې هم دا کړنلارې له خپلو نورو نړیوالو ملګرو سره هم شریکې کړو.
که څه هم تاسو په دې وروستیو کې په دې دنده ګمارل شوي یاست، خو آیا تاسو خپل مامورین د افغاني تولیداتو وکارولو ته تشویق کړي دي او آیا داسې کوم بل مو لاسلیک کړی دی او که څنګه؟
Since my arrival here that we've talked about this a lot and
زماله راتګ وروسته په دې برخه کې موږ زیاتې خبرې کړې دي. ما د خپل مخکنی پوځي ماموریت پر مهال یو بوتل او په پورته کړ چې هغه په خلیج کې جوړ شوی وو. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې موږ له خلیج څخه اوبه رانیسو په داسې حال کې چې افغانستان فوق العاده ښه اوبه لري، او که پانګونه وشي نو افغانستان بوتلي اوبه تولیدولی شي. په هر صورت زما مامورینو ډېر دلایل وویل، خو ما ورته وویل چې څرنګه کولی شو د دغو اوبو صحیح بدن باوري کړو او څنګه موږ په دې برخه کې پانګونه کولی شو. او تاسو پوهیږئ چې یو کال وروسته بیا په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځونو هم دا د افغانستان بوتلي اوبه څښلې.
مننه. آیا داسې کومه احصایه یا شمیرنه شته چې د متحده ایالاتو کارکوونکو په افغانستان کې تیر کال د څومره ډالرو په ارزښت افغاني تولیدات رانیولي دي؟
لاست یر الون فرام اور ډیولپمنت ایجنسی اباوت 240 ملیون ډالرز.
هو، یوازې تیر کال زموږ پراختیایي ادارو 240 ملیون ډالر د افغاني کمپنیو له لارې لګولې دي. که دا ساختمانی کمپنۍ وي چې سړکونه جوړول او یا د اوبو د تولیدولو کمپنۍ، په دغو کمپنیو کې 60,000 افغانانو کار کوه. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو پوځ د تیر کال په اوږدو کې تقریبا 1 میلیارډ ډالر په افغاني کمپنیو او د افغانستان په اقتصاد کې پانګونه کړې ده. دا یو ستر عدد دی، او زه اټکل کوم چې په راتلونکو کلونو کې به تر دې هم د متحده ایالاتو زیاتې پیسې په افغاني کمپنیو کې پانګونه شي، او زه به نړیوال هم وهڅوم چې په دې برخه کې زموږ لاره تعقیب کړي.
تاسو ویل چې 240 میلیونه ډالر مو تیر کال په افغاني تولیداتو لګولې دي. آیا د دې کال لپاره هم څه اټکل کولای شي چې څومره پیسې به په دې برخه کې ولګيږي؟
It's a great question. Right now we're reviewing our developmental budget.
دغه پوښتنه ده، اوس مهال موږ په خپل انکشافي بودیجه باندې فکر کوو او کوښښ کوو چې پریکړه وکړو. که څه هم زه نشم کولای چې تاسو ته دقیق عدد وایم، خو یو شی ویل شم چې دا به له 240 میلیون ډالرو څخه زیات وي، او دا خو یوازې د ملکی پراختیایي ادارو لخوا دي، او د پوځي اړخ له پلوه هم زه ضمانت کوم چې عدد به د تیر کال په پرتله ډیر زیات وي. راتلونکي کلونه به ښه کلونه وي.
د ازادي راډیو خبریال سره مو په کابل کې د امریکا د سفیر څرګندونه اوریدلې چې وایي امریکایي ادارې او سفارت به په افغانستان کې د دغه هیواد له کورنیو محصولاتو او تولیداتو څخه کار واخلي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د چهارشنبه پورس په نشي موادو روغ دي شپک درشتن ځوانان چې دوی وای علاج شوی دي د هغوی کورنۍ ته تسلیم کړل. دغه وزارت چارواکي وای دوی هڅه کوي چې د روغ دو کسانو د درملنې په برخه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې اړه نور حال له کابل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وای چې په تیر دوه میاشتو کې له 50 څخه زیات په نشي توکو روغ دي کسان تر درملنې وروسته د دوی کورنۍ ته تسلیم کړي دي. د امریکا وزارت مرستیال ډاکټر نادر حیات برهانی د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر دغو کسانو د رخصتولو په مناسبت په جوړی شوې غونډه کې وویل چې دوی هڅه کوي د روغ دو کسانو د درملنې مرکزونه نور هم زیات کړي.
خوشبختانه در ماه گذشته 20 تن از جوان ما
میرمن برهانی وایي لنی کمرغه 13 میاشل کس ځوانان لدی روغتیایي مرکز څخه رخصت شول، او نن د دې بیا هم د خوشحالي ځای دی چې شپږ دیش کس نور ځوانان رخصتي کی. په ټول افغانستان کې د روغ دو کسانو لپاره لدی څلويخ مرکز زونو پرته لنی کمرغه درې نور څلويخ بستریز روغتونونه به هم د عامه روغتیا وزارت لخوا د مخدر موادو پر ضد مبارزې د وزارت او کولمبو پلان په همکارۍ جوړ شي. د افغانستان د امنیت روغتیا د معلوماتو په اساس د 2015 کال د سروې لمخې 960,000 روغ دي کسان په افغانستان کې ثبت شوی دي، چې له دې څخه 160,000 نارینه، 160,000 ښځې او 80,000 ماشومان دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې اکثر افغانان د څو لسیزو جګړو پر مهال په نشه یي توکو روغ دي شوي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال ډاکټر محمد ظفر ظفر وایي چې جنگ او احتیاط دواړه د بهر ملکونو لخوا پر افغانانو تپل شوي دي.
ټول د افغانستان د خلکو په خوښه نه و، نه جنگ د افغانستان خلکو غوښتی دی، نه د نشه یي توکو تولید او قاچاق د افغانستان خلکو غوښتی دی، او نه یې استعمال. دا د خارج نه په مختفل شوی دی، که جنگ دی او که نشه یي توکي دي.
محمد قاسم هغه ځوان به واورو چې دی هم له افغانستانه بهر په آلمان کې په نشه اخته شوی و.
اولس کال زه په آلمان کې وم، خو د اواخرو کې زه له یو چا سره معرفي سولم، زه دې دعوت کړلم یو خط کوکاینو ته، نو ما له دې سره کوکاینو هل درالې چې ما دا شی نه پیژندل چې دا څه شی دی او څه عواقب لري. بالغونه تقریبا څلور کار له غیر سره ما کوکاین وهل، او بالغونه د طالبانو راغلم افغانستان، چې په افغانستان کې مې کوکاین پیدا نه کړل، نو ما پودر واخیستل.
د افغان دولت د کابینې د پریکړې مخې او د جوړ شوی کمیسیون په هڅو ویل کیږي چې په کابل کې د بخانی شوروي اتحاد د علم او فرهنګ په خونه کې په دې وروستیو کې په نشه یي توکو روږدي 165 کس ځوانان ثبت او د روږدو کسانو د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په ولایتونو کې خلک شکایت لري وایي چې د روږدو کسانو د درملنې مرکزونه یوازې په ښارونو کې جوړ شوي دي او په لرو پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې دولت په دې برخه کې ډیره کمه پاملرنه کړې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو
زمون غغل ازادي رادیو اوري د پکتیکا د خوځو د چارو د ریاست مشر سرګندوی چې مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندوی موسسو په پکتیکا کې د خوځو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. ل مېرمن ګلندام ادینا پسیما کې د ازادي رادیو خبريال سره مرکه کړې او لومړی هم په پکتیا کې ل لوی سره د خوځو د استون د وضعیت په اړه پوښتنه کړې دي. د پکتیا د خوځو د چارو د ریاست مشر په جواب کې ویل
دلته د ښځو مخکې ډېرې ستونزې پرتې دي. ما هر وخت په اداري غونډو کې په دې باندې د رئیس صاحبانو سره دعاوي زه غواړم چې د ښځو لپاره ډېر کارونه وکم او ډېر پلانونه لرم چې دوی ته اجرا کړم، لیکن د ما سره مرستې د چارواکو د خانه نه کوي. غواړم چې د ښځو په ژوند کې بنسټیز بدلون راشي، لیکن چارواکي زما سره مرسته نه کوي. پکتیکا په ولایت کې ښځې ډېرې ستونزې لري. همدا ستونزې دغه دي چې دوی په بدو کې ورکول کېږي، بدل کې ورکول کېږي، وړانجلۍ سو په مقابل کې سپینګری سیټ ورکول کېږي. خزې دلته په ډېر بد حالت کې دي. د ژوند په ټول اړخو کې زخت زیات مشکلات لري او 99% خزې د دې ځای بې سواد دي. دلته هر سالاري دومره حاکم ده، خزې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي او د مور غږ نه اوري، یعنی خزې ته دلته ارزښت نه ورکوي.
تاسو تر اوسه د دې ولادت د وزګارو او بيوزله خزو لپاره د سواد او حرفوي زده کړو او سالم بختیا په برخه کې کوم کارونه تر سره کړی او آیا د مسول دولتي چارواکو سره مو د دې سیمې د خزو شته ستونزې شریکې کړې دي او څنګه؟
کو سره شمول دی رای ولایتي د رئیس سره خبرې کړې دي چې تاسو ماته فرصتونه برابر کړئ چې زه ولسوالۍ ته لاړ شم، چې د ښځو سره زه لاړ شم، هلته ټولنې جوړ کړم چې د نږدې نه د دوی ستونزې مشکلات ګوته کړم. لیکن غوږ نه دی پیګرولای او بیا د والی صاحب سره په دې مورید کې وغږېدم چې هغه په ځواب کې راته ویل چې ته د پروژو سره لاړ شم. بیا لاړم د پی آر ټی سمې په دې مورید کې خبرې وکړې چې ماته فرصتونه برابر کړئ چې زه لاړ شم ولسوالۍ ته. هغه هم واګې په ونه ګراوه. غواړم چې هغه پروژې چې د دې په ګټه باندې دی او د پاینده کې په خو باندې ودرېږي، یو امید ورته پیدا شي چې دلته یو ارګان دولتي ارګان شته دی چې د ښځو غم خوري، یعنی د ښځو په مقابل کې به تفاوت نه دی. یو تعمیر راته جوړیږي چې دغه د آموزش په نامه باندې دی چې په هغه یعنی د ښځو لپاره به د حرفوي زده کړو لپاره سنکونه موجود وي. ما په ادارو غونډې کې دا خبرې کړې دي، په دې سکتورونه مې تیرې کړې دي، په ډي سي ته چې دا راجې شوې دي دوی نه دی راسره منلې. مثلا پکتیکا 22 ولسوالیو کې شمول دي شرنې، دلته یو رسمي خوانځای د انجنونو نشته. ما څو ځله باندې دا پیشنهاد کړی دی چې د پکتیکا په ولایت باید یو خوانځای د انجنونو مغولرو، چې په ټول افغانستان کې داسې ولایت نشته چې هغه ته د انجنونو خوانځای وجود نه ونه لري بدون د پکتیکا نه. ما ډېر حلې ځلې کړې دي، کوم ځای نه دی نیولای. زه وسایران هم چې څه وکم، ما ریاست ولایت په مابین کې دی، دلته ښځې نه ازريږي چې دلته راشي. سنتي ټوله نه ده، دلته درې څلور زنجیرونه امنیتي پراته دي. ښځې هیڅکله نه میړونه پریدي او نه دوی ځانته جرأت ورکوي چې راشي د مسووي.
پکتیکا کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر مسولینو ویلي چې په دې ولایت کې زیات شمېر په شرایطو برابر خوځو د نوملیکنې په پروسه کې برخه اخیستي او د راچونې کارتونه ترلاسه کړي دي. تاسو د پکتیکا اوسنوي امنیتي حالاتو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې خوځو ته به دا زمينه برابر شي تر څو د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د نارینه او په سر برخه واخلي؟
هغه ولسوالۍ کې هلته څه ناڅه خوځو سره راپورته کړی دی، لکه د اورګون په ولسوالۍ کې د سروزه او یوسف خیلو خیرکوټ په دې غځای کې زیات نوملیکنه شوید. که چیرته امنیت کشي، که امنیت لکه څنګه چې زغورین چې په آینده کې به ان شاء الله امنیت کشي، که امنیت کشي دا پروسه په ډیر خډول باندې خځيب دغه پروسه ثقل حرکت به وکړي. که چیرته شرایط خرابي، وضع خراب شي، ورس پر ورس باندې خرابيږي، نه هیڅ امکان لري چې خځي ګنون پدې کې وکړي.
د پکتیکا ولایت د خوځو د چارو د ریاست مشروه چې د ازادي رادیو خبريال ته په خپل سیمه کې د خوځو د ستونزو په اړه معلومات ورکول. دا د ازادي رادیو د رپورټونه وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته راځي. دا چې نوموړی به په افغانستان کې له چا سره کتنې کړوي او د هغه د سفر هدف څه دی، دغه اوس د ازادي رادیو خبریال د تلیفون په لیک را سره دی. بل ستاسې معلومات څه شي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر بل چا سره وویني او په ساړه به خبرې کوي؟
مننه خاغله مراد لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اغلو نن کابل ته سفر وکړي. خاغله اغلو وس وس د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې د نوموړي د سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراخول دي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې خاغلی اوغلو به په کابل کې له افغان ولسمشر او د هغه د مرستیالانو په ګډون له جګپړو دولتي چارواکو سره وګوري. خاغلی اوغلو په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د هغه افغان سیال ډاکټر سپنتا د چین په سفر بوخت دی. سوله چینایي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړي کولو په لارو چارو خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان کابل ته راځي.
بله تاسو ته معلومه ده چې د ترکیه په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو د افغانستان لکه څرنګه چې په ریپورټونو خبرونو کې ویل شوی دی افغانستان او پاکستان ولسمشرانو هم هلته دعوت کړه په منځګړتوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ. یعنی آیا د دې خبرو د دې سفرونو چې پاکستان ته تللی اوس کابل ته راغلی هدف به هم دغه یووالی وي تر څو پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي؟
بله لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ترکیه له تیرو دوه کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغولو لپاره منځګړیتوب کوي او تر اوسه پورې انقره د دوه ځلې د دواړو هیوادونو د مشرانو کوربه هم وو. خو دا نه ده څرګنده چې احمد داود اوغلو به په دې اړه هم له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او که څنګه. البته د نوموړي سفر موږ تعقیبوو او په دې اړه به چې د هغه د سفر په اجنډا کې کوم مسایل شامل دي دا به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په راتلونکو خبرونو کې اعلان کړو.
ډیره زیاته مننه زموږ همکارو چې کابل ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هاو راځي چې اوس ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو او ونیزو د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
د وسخ خپلواک ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې امریکا د افغانستان په ناقراریو کې پاکستان ککړو بالا. ورځپاڼه د موضوع په دوام د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکل دي چې له 2006 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې د پاکستان حکومت او د سولې تړونونو ستر رول لوبولې دی. ورځپاڼه د همدې مخ په سر کې دا خبر ورکړی دی چې واشنگټن غواړي چې د طالبانو پر ضد یوه اغېزناکه قومنداني جوړه کړي. ورځپاڼه د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه هم شتو اندېښنو ته کتنه کړې او د خوست د قومي مشرانو په حواله لیکلې ده که چیرې امنیت سم نشي نو په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د هیواد دولت ورځپاڼه هم د خپل لومړي مخ په سر کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلې ده چې پاکستان په افغانستان کې نام نه وتله من وهي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د پېښور په پیرل کانټینټل هوټل کې شوې ځان وژونکې حملې ته په اشاره لیکلې ده چې ترهګرۍ پولې نه پېژني. ورځپاڼه وړاندې لیکلې ده چې د تروریزم په خلاف مبارزه د افغانستان پاکستان امریکا او ناټو ترمنځ خورا نږدې همکارۍ ته اړتیا لري. ورځپاڼه د خپل دوهم مخ په څېړنیز مطلب کې په دې ټینګار کړی ده چې یوازې جګړه نه بلکې بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ د ستونزو د حل لاره ده. د ملارمن د دولت ورسپانه په خپل سر مقاله کې له جنرال دوستم څخه د اخستل شو دندو د بیرته ورکولو لپاره د حکومت پر وستي اقدام تبصره کړو لیکلې ده چې کارځي د دوستم د پلویانو رائے غواړي. ورسپانه د خبر هم ورکړه ده چې د غور په شهر کې ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندان د وژلو لپاره د ائتلافي ځواکونو لخوا په شو بمباریو کې د نه ماشومانو په ګډون شلتنه ملکی وګړي هم وژل شوې دي. ورسپانه په جلا سړنیز مطلب کې د ولسمشر کارځي د انتخابي حکومت په ستراتیژیو تبصره کړي او هغه ناکام بللې دي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورځپاڼه هم په پیښور کې روسي چاودنې ته په اشاره په دې ټینګار کړی ده چې د تروریزم په خلاف جنگ باید نهایي پړاو ته ورسول شي. ورځپاڼه د موضوع په دوام د سپارښتنه هم کړې ده چې د پاکستان حکومت باید پر وسله والو خپل فشار ته دوام ورکړي سو هغوی د وسلو ایښودلو ته اړ شي. ورځپاڼه په خپل نننی کارټون کې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله انځور کړې او لیکلي ده چې دا ستونزه پای نه لري. د اسلا اوانیس دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د کرنې له پلوه د افغانستان په ځان د بسیا کېدو په مسلې تبصره کړې او هغو لارو چارو ته هم اشاره کړې چې په دې برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
خو اسلا به لوګه او ناداری په هواد کې د پوهنه او زده کړې په وړاندې یو اساسي خنډ بلل دی. او د هشت صبح د لوکتور سپانه به د جنرال دوستم د تعلق پیرته اخیستل او په لوسارنوالی کې د جنرال دوستم د دوسیه تړل د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې یو ډالۍ بلل ده. رسپانه په عین حال کې د جنرال دوستم او اکبر بای پخلاینې ته په اشاره لیکلې ده چې دلته هیڅ څه ناممکن نه دي. په ورسپانه کې روسیه ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه هم یو مطلب خپور شوی او د هغه په حواله لیکل شوی دی چې د روسیې د همکاري پرته د افغانستان د بحران حل ناممکن دی.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 باندې اوریدل شي او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د غراز د انټرنیټ په پاڼه په www.azadiradio.com باندې هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوري او سب شوی ریپورتونه او مطالب هم اوریدل شي او هم لوستل شي. لسنی میں بجی دی فرح واد را سر پوسٹوڈیو کے دا افغانستان سیمی او نڑی دا مهم خبرونو سر ٹیک اڑان دکوی
په قندهار شهر کې په یو چاودنه کې نن سهار درې کسه ووژل سول او دوه نور ټپیان دي. په کونړ کې د پی آر ټی ډلوایي چې د اسدآباد وروستی حمله دوی نه ده کړې. د خوست ولایت په شپږو ولسوالیو کې 4 ټول ګټې پروژې بشپړ شوي دي. د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ هندي مقامات ته د جمهور رئیس بارک اوباما یو لیک لیږلی. په دغه لیک کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګېدو او په افغانستان او پاکستان کې د ثبات راوړلو د هلو ځلو په اړه لیکل شوی دی. د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین په رسمي توګه پای ته ورسید او چین وایي چې د روان کال په پیل کې یې صادرات او واردات دواړه لږ شوي دي.
د ازادي راډیو د اوس هم ورسیږي د دې ونې بحث یا ګرځې میستا. د افغانستان د ولسی جرګې د اوړي رسختۍ پیل شوې دي او له رسختۍ وروسته به نوې تقنینی دوره هم پیل شي. د ولسی جرګې د کار د سرنګوالي پاړې یو لړ شکایتونه اوریدل شوې دي. د ازادي راډیو د دې ونې ګردې همیز هم د شکایتونو ته ځانګړې شوې ده چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ونې بحث پیلو. تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان ملي شورا د خپل کلنۍ رخصتوي په لړ کې یو نیمه میاشت رخصت شوه چې له پایته رسیدو سره د روان تقنینی کال نوې دوره پیلېږي. په تیرو دورو کې د دواړو ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړیو د غیر حاضرۍ، د هغوی د بهرنیو سفرونو او د وکالت له مقام څخه په ځینو مواردو کې د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه شکایتونه شوي دي. همدار از ځینې موکلین شکایت کوي چې وکیلان ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. زموږ نننۍ ګردای میز په همدې مسایلو راڅرخي او په دې اړه مو د بحث کولو لپاره د ازادي رادیو سټوډیو ته د ولسی جرګې غړی ډاکټر فضل الله مجددي، د پارلماني چارو د وزارت یو مسؤل او کارپو استاد رحیمداد او سیاسي کارپو احمد سعیدی راغوښتي دي. ټولو ته هرکلی وایم. په لومړی سر کې غواړم چې د ولسی جرګې لغړی خاغلی ډاکټر فضل الله مجددي څخه او پوښتم چې له دومره ډیرو انتقادونو او شکایتونو سره سره ستاسو په نظر ولې اوس هم ځینې وکیلان په منظمه توګه د ملي شورا په غونډو کې نه حاضرېږي او ځینې ورځ موږ وکتل سي د شورا د دواړو جرګو تالارونو به خالي وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا اصل لازم دی د ملي شورا د دوړو مجلسو د نصاب مشکستوند سره دوی مخامخ دي. البته د غل عملونه ډیر دي چې همدغه عملونه د دوی چې هغه پریکړې چې ملي شورا دوړو مجلسونه حکومت ته وړاندې کی حکومت په غوندې عمل نکي. تاسو دغه د بیلګې شاهدان یاستي. نو دا یو همدغه عمل دي چې د ملي شورا غړي په دغه کې زړه سرده کیږي. او بل عملونه د دوی چې د ملي شورا د واستاز دندې ډیر مهم دی. د استاد خپل وظایف د پاره مجبور دي چې خپل ماکلین ته لاړ شي او د استاد د ماکلینو ستونزې په اړوندو ادارو کې دوی حل د پاره باید مراجعه وکړي چې په دغه د حکومت د نه همکاري لواجنه د دوی ډیر زیات وخت ځای کیږي. همدارنګه دوی سره داسې امکانات نشته چې په کافي اندازه دوی وکړي شي کوم دند چې اساسي قانون د افغانستان دی او استاد په وګو یخیدا هغه خپل وظایف په صحیح توګه اجرا کوي.
دغه امکانات ته تاسو اشاره وکړي، یعنی کوم قسم امکانات نشته؟
یعنی مثلا د استاد چې هغه استاد سہولتونه چې د استاد د پوره دغه بغه باندې سہولتونه باندې یو استاد وکړي شي خپل هغه سہولتونه چې اساسي قانون دی ورکړي هغه عمل کړي. یعنی یو استاد باید خپل ولادت کې یو دفتر باید فعال ولري، د شورانو به هر د ماکلین د مراجعې لپاره باید یو ځای یو دفتر ولري، همداسې وسایل ولري چې دوی وکړي شي په اسانه توګه خپل ماکلین سره رسیدګي وکړي شي او دغه ستونزې حل کړي. او بل دا دی چې هغه صورتونه چې کله یو استاد مراجعه کوي د حکومت اړوند ادارو ته، هغوی په دغه مراجعه باندې د ماکل د ستونزو د حل لپاره لازم غور وشي، یو نو همکاري باید دغوی سره وشي.
یعنی بیا هم دغه ستونزه دته نشي راجع کېدلی چې مونږ وایو چې همدغه علتونه دي چې وکیلان غیر حاضری کوي. غیر حاضری کېدای شي، یعنی دا داسې مسله نه ده چې په امکانات پورې اړه لري، ځکه چې دوی د تګ راتګ لپاره خپل امکانات لري. نو پښتنه اصلي پښتنه هم دا ده چې څنګه وکولای شي د ولسی جرګه تر څو د وکیل صاحبان په غونډو کې حاضر کې او د دوی د ولسی جرګې نصاب په پوره کې تر څو دوی خپل پریکړه وکړي.
ما یو لومل ول هغه استاد په پیسې کې زوخه کېدم چې هغه استاد په ډیر شوق او صداقت سره خپل وظایف ته حاضر. البته په استاد کې ځینې کسان و شاید موجود وي چې شخصي بوختیاوي ولري، ځینې کسان دغه وظایف ته ځان کندل کړي خو خپل اغراض به دولدي، اما ډیری کسان چې ډیر مخلص کسان دي او د ملت اعتماد در باندې دي او په ډیر صداقت سره مجلس حاضرېږي، هغوی د حکومت له خوا نه په عدم همکاري په وجه دوی مجلس ته نه دي. بل داسې هغه پریکړې چې دوی کوي د حکومت له خوا نه تطبیقېږي، په هغه باندې دوی اکثره دلسرده شوي دي. دا ډیر ستونزې دغه ته مړه.
ښاغلی رحیمزاد صاحب، که تاسو تراسو ځینې پوښتنې تاسو ته هم راجع کېږي، لکه وکیل صاحب چې ویلې چې ځینې امکانات د وکیلانو لپاره نشته، آیا په دې اړه تاسو څه وایئ؟ د پارلماني چارو وزارت هم یو څه مسؤلیت لري په دې برخه کې چې وکیلانو ته دغو سره مرسته او دغو سره دغو ته شرایط برابر کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د یو ارتباطي پل په حیث باندې د دولت درې ګونو قواوو ترمنځ د نیکو اړیکو د ټینګولو وظایف او دندې سرته رسوي، چې څنګه وکولای شي د پارلمان پریکړې د هغوی تصمیمونه اجرایه قوې او یا قضایه قوې ته ورسوي، او که د اجرایه قوې لخوا نه کوم یو اجراءات ترسره کیږي یا کومې کړنې ترسره کیږي، نو ملي شورا د هغې څخه په جریان کې دغه کېده واچوي. په دې کې شک نشته دی چې د حکومتي یا اجرایه ارګانونو لخوا نه په یو سلسله مشکلات او ستونزې به وي چې د وظایف سرته نه رسیږي. خو زما هیله مندي دا ده چې ملي شورا چې د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی ده او یو ستر تقنینی ارګان دی، نو وکیل صاحبان څنګه چې لازمه ده همغسې د خپلو موکلینو سره همیشنۍ اړیکې وساتي، د دوی غوښتنې راغونډې کړي او حکومت ته وسپاري، او حکومت ته البته د پارلماني چارو د وزارت له لارې نه وسپاري، او پارلماني چارو وزارت همدا مکلفیت لري چې هغه پیګیری کړي. نو ما ارزو کوم چې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت دولت د درې ګونو قواو ترمنځ د یو ارتباطي پل حیثیت لري، او د دې درې واړو قواو ترمنځ د حسنه اړیکو د ایجادولو دندې سرته رسوي، نه د یو اجرایوي ارګان په توګه باندې.
سید صاحب، تاسو دغه موضوع څنګه ارزوي؟ یعنی ځینې حکومتي چارواکي انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د ولسی جرګې کارونه یو څه ټکنی وو، یعنی همره نه وو چې څومره لازمه وه، چې یو علت دوی د وکیلانو غیر حاضري هم بولي او ځینې وکیلان هم په دې معتقد دي. تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ؟
گرچه هغومره چې تاسو وایئ چې دولت انتخاب کوي چې وکیلان کار نه دي کړی، ما ویل چې هغومره چې وکیل صاحبان کار نه کړي له هغه نه بدتر دولت هم نه حکومت هم نه دي کار کړی په دې وطن کې. اما واقعیت دا ده چې زه اول وکیل صاحبانو ته په څو دسته تقسیموم. اول بېشکه چې وکیل صاحبان د خلق نمایندګان د چولوسي جرګې دي، مشران جرګې بیلې دي او تعداد چې انتصابي دي، اما وکیلان په څو دسته تقسیم کیږي. یو تعداد وکیلان واقعا د خلق نمایندګان دي، هر کار چې په پارلمان کې مخلصانه په خپل ماکلینو باندې مشوره کوي عمل کوي حاضری به ملری اسمت یو اده یو تعداد محدود د چاغه حکومت په خبره کوي هر څه حکومت ورته وایي د حکومت د امتیاز به واخلي حکومت چورس وایي چې داس وکړ حتی بعض وخت داس کیږي چې یو وزیر غواړي چې برایت وکړي حکومت ورته وایي چې تاسو شورا کې حاضر ونسی هغه به نه حاضرېږي شاید په دیواره کې محترم نمائندې پارلماني خبري وکړي په دیواره کې بل خبرې دا ده چې یو تعداد وکیلان علاقمندي نه لري د دې لپاره علاقمندي نه لري دوه ټکو لپاره یو د هغه مساوي چې پارلمان فیصله کړي په حکومت کې هر مساوي چې د حکومت په ګټه وو یا حکومت په کې خوشاله وو هغه عملی سوی هغه مساوي چې حتی په قانون اساسي باندې هم مطلقاً تایید شوی وو حکومت عملی نکړه کله چې د رسانه قانون یو ور حکومت مسترد ک وروسته پارلمان په 200 تصویب کې چې 200 تصویب کې حاجت توشیته نه لري بیا نو ورک سورک تر هغه وخت پورې چې کریم خرم پارلمان ته استیزاس بیا نو د استیزانم ووته چون قانوني رسانه ما پیډم چې قانون رسانه تر هغه وخت پورې چې انتخابات ختم نشي حکومت نه منزور دی د پارسې ملي تلویزیون استفاده وکړي رودګان استفاده وکړي خپل ګټو کې بیا نو انتخابات رسانه جمهوریت چې ختم شي دا قانون حکومت بني بدون چون چرې دا یو اصول ده دا یو مشکل ده وکیلان زړی تور ده د دې پارلمان چې لمونږ فیصله کوو د زړه درد به وای سکنه منی بل خبره مسؤلیت د پارلمان ده تاسو ګورئ زه نه مخلم زه وایم چې دومره قربانی چې پارلمان ورکړي دغه حکومت نه دی ورکړي فقط وزیر سایوان چې خپل دفتر تزي لار بندیږي خلک په عذابېږي بیا نو بیرته راځي خپل کورت مثلا کاظمی صاحب شهید شو ظریف شهید شو زکی شهید شو انجینر متین شهید شو نازک میر شهید شو داد محمد شهید شو مولوی حبیب الله شهید شو بل مولوی شهید شو صبور فرید شهید شو تر اوسه نه لس وکیلان شهیدان شو تر اوسه دغه قاتلین د حکومت پیدا کړي دغه مجرم قانون تسپارلې په بعضی ولایتو کې شمالي خاطر نه وایم شاید په اندازې لوګر یا پروان یا کاپیسا یا مزار بل خبر ده نور وکیلان وکیل سوان هلمند تلیسی قندار تتلیسی زابل تتلیسی فرات تتلیسی نور ولایت وخت چې نه تلیسی باچ لس لپاره بودیګر ځان سرغړي دا دولت توان لري چې لس بودیګر دي تیور کې بیان ورکي هغه به وجل کې چاپ ختنه کوي
مجددی صاحب سیدی صاحب یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا سه او په دې اړه باندې شکایتونه هم زیات سوي دي چې ځینې وکیلان په اصطلاح د حکومت نه امتیازات ترلاسه کوي او په مقابل کې بیا هغه خپل پریکړه نیسي یعنی یو شکل د رشوت تور په لګیږي تاسو په دې اړه نظر لرئ رښتیا هم داسې وکیلان ستایا او لسی جرګه تر دې تاثیر لاندې دا وکنه
کیدې چې هر ملک دولت وګړي د اړوند ادارو لري په شوراګانو کې ملي شوراګانو کې وي نفوذ وکي او ځینې اشخاص ځان ته د حمایت لپاره او د خپل د برنامه پروګرامونو د عملي کول لپاره ځان خواته جذب کی چې هغه ته یو تطمی کې یو هر امتیاز ورکي داسې خبرې په داسې اخر وختو کې پورته شوې په ملي شورا کې ځینې خاص استاد دولت د حمایت برخوردار وو همدارنګه چې محترم سیدی صاحب اشاره وکړه د رښتیاوم وکیلانو ډیر اوسې پذیر قشر دینن دولتي اورګانونه کې تاسو وګورئ بغلان واقعنا ورسته دولت په غوته توجه نکړه حتی د دوی هغه پریکړه چې د خلک ملت ورته راور کې دی وکیل د غزنی استاد ټول ټول سوس دی والد ته بدلون د پر ولایتي شورا او ملي شورا ټول په یو غږ جو شت سوس دی د موږ ولی بدل حکومت او غوي باندې تنو نکړه همدار د وردګ ولایت پر وسه کولم داسې پریکړه دی ورسره نو دغه شایون د سبب د دې ګرځي چې وکیلان پیږي چې حکومت د موږ خبرته تنو نکړه خپل سر نو تاسو اولملون پوهیز ګرځي چې خلک زړسر دي
رحیمداد صاحب تاسو ترازو وکیل صاحب ویل سي په تیرو څو کلونو کې حکومت د ولسی جرګې پریکړه نه دی عملی کړی او همدا اله د سيزن وکیلان د تورکی کې د خپل کار نه تاسو خود پارلماني چارو په وزارت کې مسؤل یاست یلته نو څه نظر لري تاسو آی رښتیا هم د داسې د حکومت د سیاو چلن لري د ولسی جرګې سره
تاسو ته بهتره معلومه ده چې ملي شورا د حکومت پر اجرااتو باندې د اساسي قانون لمخینه د سارنې حق لري چې هغه باید وساري او ارزیبي کی او هم هغه وظایف چې حکومت سر تر سوي د هغه ارزونه په وخت او زمان سره او کې د همدې اصل لمخې ملي شورا یا ولسی جرګې په کراتو کراتو یو شمیر وزیران د استیزال لپاره او حتی د نه باور رايو لپاره هم د دعوت کړي او بللي وو چې دا د دوی قانوني حق په دې کې شک نشته چې په حکومتي چارو کې به یو سلسله نیمګړتیا وي او کمبوتۍ موجود وي رښتیا هغه پریکړه چې د پارلمان له خوا را لېږل کیږي د یو شمیر حکومتي ارګانونو له خوا نه تر سره شي او دا به د یو شمیر وکیلانو د مایوسۍ او
په ټوله کې حکومت هم ګورو، یعنی وکیلان دا ادعا کوي چې ځینې وزیران دوی ګوښه کړي دي د اعتماد رایه ترې اخیستې، خو بیا هم دوی په خپلو څوکیو ناست دي. یعنی دا هم یو په عمومي توګه په حکومت باندې یو انتقاد ده.
زه دا انتقاد زه منم، خو ما مخکې عرض وکړ چې د پارلماني چارو کې د دولت وزارت اجرایوي ارګان نه دی او نه اجرایوي واک لري چې د پارلمان پریکړې عملي او پلي کړي، بلکې بیا یو ځل تکراروم چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د دولت د درېګونو قواوو ترمنځ د یو ارتباطي پل حیثیت لري چې د پارلمان پریکړې حکومت ته ورسوي او په حکومت کې پیګیری وکړي، او هم د حکومت لخوا چې کوم اجراءات ترسره کیږي هغه پارلمان ته دغه کېده ورسوي. اما د یو اجرایوي ارګان په توګه باندې د دې صلاحیت نه لري چې پارلمان کومې پریکړې وکړي او دوی عملي کړي، دوی د عملي کولو واک نه لري.
وکیل صاحب محترم، راځو د هغه پخوانی مسلې ته چې هغه د پولیسي جرګې او مشرانو جرګې کې د نصاب نه پوره کېدل، په دې برخه کې یو شکایت دا ده چې وکیلان اکثره په بهر هیواد ته په سفرونو باندې ځي، ځینې په رسمي سفرو ځي، ځینې په غیر رسمي سفرو ځي. نو ولسي جرګه د دغه سفرونو د تنظیم لپاره په دې برخه کې شکایتونه هم کېږي، یعنی شخصي ګټه اخیستل کېږي، یعنی دوی چې بهر ته لاړ شي ډېرې مودې لپاره هلته پاتې کېږي، چې د دې علت کې چې د ولسي جرګې کار ټاکنی شي او په هغه باندې اغېز وکړي. نو ولسي جرګه څه یو طرز العمل یو ځانګړی کړنلاره لري په دې برخه کې؟
تر هغه اندازه پورې چې زه معلومات لرم، سفرونه هغه سفری رسمي سفرونه چې د خارجي پارلمانونو لخوا نه یا د خارجي هیوادونو لخوا نه ولسي جرګې استازي ته یا د ملي شورا استازي دعوت ورکول کیږي، دوی د معین وخت لپاره دوی سفر ته ځي، او سفر دوره به یو هفته یو دوه هفته دغه نه اضافه سفر مدت نه دی. او زه داسې معلومات نه لرم چې څوک پس له سفر کوم خارجي هیواد کې پاتې شوی ده او خپل وخت یې تیر کړی ده. سفر اکثرا یو معلوماتي سفر یا کاري سفر نه دی، د دولت نور ګونو کوم د سفر نه اجرا کیږي. معمولا په یو میاشت کې تقریبا په هر ورځ تقریبا سره فکر وکړي د 15 تر 30 نفر پورې به د سفرونو کې بوخت دي، مختلف هیوادو ته، مختلف پارلمانو ته، مختلف کنفرانسونو ته دوی را بلل کیږي او دوی سفرونه اجرا کوي، یا کاري سفرونه دي یا معلوماتي سفرونه دي. په دې سره کې دومره ستونزه نشته چې څوک تللی د وخت زیات تیر کړي.
سید صاحب، طرف تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
لمه په ورته دا چې سفرونه باید یو اصول یا پرنسيب ولري، پیغین کې پارلمان دا اصول او پرنسيب لري. اما بعضی وخت هغه معلومات چې لرم یو تعداد وکیلان شخصي دعوت کوي، بیا نه شخصي زیر ریاست دولت ته، ریاست دولت ورته اجازه ورکول کیږي چې لاش. حتی بعضی خلکو ته د دولت بر علاوه اصول او قانون چې کرایه او سفرې د یو نوټ کې امتیازات ورته سور دي، په سور ازو کې اصول وکیلانه تلې او یو مملکت ته بر علاوه کرایه او سفرې هر یو تسلور 15,000 ډالر افغاني نور امر کړ شوی چې ټول دنیا به کی خبر دي. بنان یو تعداد وکیلانه غو روابط چې د حکومت سره لري، یا د حکومت په اشاره یا په خپل ابزي داسې وکیلانه ست، شاید مجلس صاحب له ما نه به تر خبر بي چې په کال کې حاضر نه دي سوی. حتی زیو تعداد یو د دې پیژنم چې خارج کې تحصیل کوي وکیل د پارلمان ده، تاسو مشکل سته، تاسو مشکل په دې وطن کې سته. هغه مر چې د وکیلانو سفر په خارج کې نتایج مثبت نه درلودل، تر اوسه د حکومت سفر هم نتایج درلود، حکومت زیات سفرونه کړي، وزیران سفر کړي، نتایج په دې کې نه درلودل چې نه په دې وطن کې امنیت رالی، نه صلح رالی، نه اقتصاد خسو، نه وحدت ملی خسو، نه جنگ ختم شو. بنان هر سفر چې دستاورد ونه لري ګټ هیڅ شي.
مجید صاحب، تاسو وختل څه په دې اړه څه وایي؟
خنیس تاسو سوال
لرئ؟ تاسو په نظر یعنی دا سه سوء استفاده دا وړ استفاده له سفرونو کې یو څنګه؟
د تاسو مخنه سوال د تکمیل د پورپور کېدو د پردوا چې سفرونه چلته خلک اشخاص ورته انتخابي کې څو رقم دی، یو غا دی چې دعوت رئیس هیئت راځي دغه په انتخاب وکیلان زیو په خپل دوی زیات دغه په انتخاب زی، بل د پارلمان په نامه دعوتونه راځي. د پارلمان هر څوک اختیار ولري د مسؤلیت کمیسیون د اشخاص انتخابي، بل بعض اشخاص رښتوم د سفارتونو بعض انج خاص انجوګان د بعض اړوند اشخاص پر زیرا اشخاص د ارتباطات لري او وغوی خارجی جوگان یا سفارتون در وغوی مطلوبی سی در وغوی اشتراک یا تخصص پلاز یا در مسلک پلاز یا در سیم سند پلاز پر لحاظ سی وغوی انتخابی. بل دقیق سفرون دی چه دولتی سفرون دي دولتی لوړپوري چارواکي لکه رئیس جمهور یا کوم نور چارواکي سفر کې غو انتخاب وي چې دغه وکیل دي مثلا بد مسافر کې مخ سره دي په داسې ډول د سفرون تنظیمي راغلی چې دغه سفرون څوک استفاده کړي څوک سو استفاده کړي دا هغه نو زه دقیق معلومات نه لرم چې څوک سو استفاده کړي اما د غیر وزرانو پیسې کې دي یقینا د استاد استاد چې غوي د دائمی غیر وزیری لري اداري هیئت څورې د پریکړه وکړي چې دغه نمونه مطبوعات تور کی خود دی یو هفته غیر حاضران اعلان وو که خود یو میاشت یا شپږ میاشت یا یو کال کوم غیر حاضران شو دغه اعلان نده شو دروس
مننه رازو یو بل مسلې ته سی اوس د پولیسي جرګې او د مشرانو جرګې رخصتي شورا سوي ده د دې لپاره چې مونږ د مونږ اوریدون کی معلومات ولري ل خاغلی رحیمداد څخه پوښتنه کوم چې د ملي شورا په افغانستان کې د افغانستان ملي شورا په کال کې څو وری رخصتي لري او هدف یې څه وي
د افغانستان ملي شورا لکه څنګه چې د اساسي قانون د یو سلو اوومې ماده حکم دی د هغې سره سم په کال کې نه همیشتې کاري دندې سرته رسوي او درې میاشتې په کال کې دوی رخصتۍ او تعطیل لري دا درې میاشتې رخصتۍ معمولا په دوو برخو باندې وشل شوې ده چې یو دوبنی دغه د رخصتۍ ده او یو ژمنې ده دوبنی رخصتۍ د غبرګولې د میاشتې د 15 نیټې څخه پیل کیږي او د زمري د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وي او د ژمنۍ رخصتۍ د قوس د 15 نیټې څخه پیل کیږي او د دلوي د میاشتې یا د سلواغې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وي هر کله چې ملي شورا رخصتۍږي نو د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال اطماب حامد کرزی د ځانګړي فرمان لمخینه د رخصتۍ صورت نیسي او دغه د ملت استازو ته په هر رخصتۍ کې ځانګړي خاص او مشخص موضوعات د دندې په توګه باندې ورسپاري چې د هغې پر اوتوانی دوی د خپلو موکلینو سره او په محلاتو کې کار وکړي د سکالی د دوبی رخصتۍ چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست لوړ مقام د غبرګولی د میاشتې د یو لسمی نیټې د یو 15 غنی فرمان لمخینه تر سره شوې ده په دې کې د افغانستان ملي شورا غړو ته او هم سیمایي زورګانونو ته یو سلسله دندې ورسپارل شوې دي چې زه په مشخصه او لنډه توګه دغه فرمان محتوا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې فرمان کې البته لومړی ماده چې راغلی ده او د ملت استازي ولایتونو ته او خپل سیمو ته سفرونه وکړي لاړ شي او د دغه رخصتۍ نه حالت سره ول استفاده وکړي تر ټولو مهمه موضوع چې په دغه فرمان کې دوی ته سپارل شوې ده په محلاتو او یا په سیمو کې د امنیتی وضع ارزونه ده چې دوی به حالت امنیتی وضع ارزوي او کله چې د دغه امنیتی وضع د ارزونې په نتیجه کې دوی رخصتۍ خلاصيږي راځي د امنیتی حالاتو د ګټورتیا او بهبود لپاره به جمهوری ریاست قامت خپل ځانګړي وړاندیزونه او پیشنهادونه کوي بل موضوع لکه څنګه چې هر کال یو پیښه په زموږ په هیواد کې کیږي لکه تیر کال کې د وچکالۍ مسله وه په سګنی کال یا روان کال کې بیا د پسرلنی موسمي سیلابونو له امله په افغانستان کې ډیر زیات خلک متضرر شول د دغه متضرر خلکو تا د دولت لخوانه یو سلسله مرستي او کومکونه شوې دي چې وکیلان باید د دغه مرستو په عادلانه ویش کې هم سهم واخلي برخه واخلي او دغه سره کومک وکړي په دغه فرمان کې دا دند ورسپارل شوې ده چې دوی زی خلک دې ته وحسوي چې په ټول ټاکنو کې د ولسمشری لپاره او ریټي شوراګانو لپاره برخه واخلي همدارنګه په دې فرمان کې سیمایزو ارګانونو ته دند ورسپارل شوې ده چې د لکه څنګه چې جناب وکیل سیب مخکې په خپل توضیحاتو کې ویل چې دغه امنیتی ارګانونه ولایتي ولایتونو کې باید د وکیل سیبانو یا د ملت استازو امنیتی حالاتو ته ډیره زیاته پاملرنه او توجه وکړي ځکه په هیواد کې مشکلات شته دي
ډاکټر صاحب محترم یو پښتنه ستاسو ترجی کیږي هغه د هر کال د پروخصتو کې ولسی جرګه هم د ولسمشر له فرمان سره سم وکیلانو ته دنده ورکوي چې خپل ولایتونو ته لاړ شي د خپل موکلینو خلکو ستونزې وګوري لنګدې نو بیا رپورت ورکړي هر کال موږ ګورو چې د وکیلان خپل رپورت وړاندې کوي خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې داسې شکایتونه موجود دي چې زموږ وکیلان بیخي مخ نه راښکاره کوي د موږ کلیو ته یا سیمو ته نو په دې اړه هم یو انتقاد موجود ده په وکیلانو باندې تاسو په دې اړه څه وایئ
اول خو د رخصتی چې د رئیس جمهور په فرمان نه دی د قانون اساسي دی اوس لوم ماده په اساس باندې د رخصتی کیږي چې دوه اجلاس لري په هر کال کې مجلس او د درې مې رخصتی لري چې د داخلي دندو په اصول کې څلوخته ماده په اساس په دوه څلور میاشتنی اجلاسو باندې تقسیم شوی دی دا د فرمان نه کیږي معمولا هر کال د افغانستان رئیس جمهور یو فرمان لګي چې هغه سمبولیک بڼه لري خو هیڅ کارم دی وکیلانو په خوخه نه اجرا کیږي که د غنم پیسې کې وای غنم ټول د چارواکو په ولایتونو کې خرڅ کړی دي او دولت باید دغه پیګری وکړي او د والد ولایتي شورا موجود دي د ولایتي شورا دنده دي چې دغه خبره تنظیم کړي انکشافي پروګرامونه هیڅ کله د ولایتو د استازو په حساب باندې دولت نه دی تیار کړی په خپلې غوښتې د خاص سیمې خلک د خاص استازو غوښتې دي او په وزیرانو مجلس ته وخت ورکړي او دغه غوښتنه پوښتنه مطرح کړي دي همدارنګه د امنیت پیسې کې کله چې د ملي شورا د دوړ ګډ مجلسونه هغه طرح پلان امنیتی پلان سه دوه کال درې کال مخکې ملي شورا طرح کړ او دولت په غو باندې عمل ونه سو د یو استازي په پیشنهاد پوړندیز باندې دولت کله عمل کی دا سه سمبولیک بڼه لري دغه په حساب باندې قتل کوم کار نه کیږي انتخاب د استازي په حساب استازي وځي کله ته نه ځي اگر کلی چلته طالبان نفوذ پیدا کرد البته فیزیکی شتونه نسته ولی پرونی له زغوی تاثیر لريته البته د استاد تک برادر دنه چغو ته خطر پکې نو هیڅ کوم شنه مثلا جنوبي ولایتونه کې استاد پاسور نشته د زمينه به دولت مساعد کې امنیت تضمین کې چې استاد خپل ماکلین د باید رسیدګي وکړي شي دا فرمان سي دي هر کال معمولا صادری خود دي د ما پوند رئیس جمهور حق نه لري چې د ملت منتخب استاد فرمان صادر کې اوږي توظیف کې شي لورسي اوږي وظیفې خپل وظیفې خپل اساسی قانون مخینه او د اصول داخلي وظایف په اساس باندې خپل وظایف باندې پودي
سید محترم تاسو د خلکو شکایتونه څنګه ارزوي رښتیا هم داسې دوی یعنی د خپل موکلینو ستونزو ته سم رسیدګي نه کړي
زما په نظر یو طرف حکومت کوشش کوي چې پارلمان ضعیف معمولا په دنیا کې معمول ده حکومتونه کوشش کوي چې پارلمان پیوناب کې واخلي یا کوشش کوي د هغه صلاحیتونه کم کړي اما هغه حکومتونه چې خپل مضبوط دي واری چې د ری قوګانی په منځ کې محبت او صمیمیت او همکاري وي هغه حکومتونه چې ضعیف دي بیکفایت دي کوشش کوي چې نور ته مشکل بیجات کړي افغانستان حکومت هم داسې ده بیان مخکې وکیل صاحب چې وویل با جناب امداد خان وویل مطابق به قانون اساسي رئیس جمهور حق نه لري چې پارلمان ته فرمان ورکړي فرمان نه کولی شي چې خواهش وکړي بیا پارلمان ته مکلف نه ده چې رئیس جمهور ته گزارش ورکړي پارلمان خپل مجلس ته گزارش ورکړي همدا څه ده کنه خپل مجلس ته گزارش ورکړي یعنی دا چې رئیس جمهور ته گزارش ورکړي دا غلط خبره ده دا بل خبره ده چې په ټول افغانستان کې بیله کابل نه پروان نه پنجشیر نه او تعداد ولایتونو امنیت نشته د وکیلانو د سرسلامتی مسؤلیت نشته مسؤلین امنیتی دا توان دا انرژي او دا اهلیت او صداقت نه لري چې امنیت به وساتل شي وکیلان څنګه لار شي چاو په دې اساس وکیلان چې خپل خلکو ته زی خپل ماکلین ته نسیت لی دا یو مجبوریت ده د عدم امنیت عدم کفایت د ارګانای امنیت دا یو واقعیت ده
مننه سیدی صاحب د پارلماني چارو یو مسول استاد رحیم داد او همدارز دغه وزارت کارپونه پختنه ورستی پختنه د ما داده سه زیر انتقادونه دلته مطرح سول د وکیل صاحب لخوا د سیدی صاحب لخوا سه وکیلان ستونزې لري خصوصا امنیتی ستونزې نو د امنیت په سلسله کې به هم پارلماني د پارلماني چارو وزارت تریو هدا مسولیت لري چې دغه د امنیت پټینګولو کې اقدامات وکړي په دې اړه د پارلماني چارو وزارت څه کړی دي
تشکر زه مخکې دې نه چې استاسو دې پوښتنه تر شمه زما یو ارزدار چې جمهور رئیس د دولت پر اساس کې واقع دي او د دولت درې ګونی قواوي څنګه د نظامونو فرق کوي کو پارلماني نظام وی به هغه بل ډول تشریکی خو دا چون ریاستي نظام دی پر ریاستي نظام کې جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواو پر اساس کې قرار لري زه د امنیت په برخه کې دا خبره بالکل تاییدوم او نه یوازې تاییدوم بلکې د دین تشویش هم سرګندوم چې نه یوازې د وکیل صاحبانو لپاره بلکې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره امنیتي حالات لکه څنګه چې لازم دي هغه سی په ټولو پوری نه دي اته تاسو باور دي وی چې دولت اعلان وکړي چې کچرته د جمهور رئیست انتخابات هم کیږي نو په هغه کې ولسوالۍ د سړي چې زمونږ د امنیتي کنټرول لاندې نه دي او په هغه کې به حتی انتخابات ونی شي دا به حتی د انتخابات په مشروعیت باندې هم منفي اغیز وکړي زه په دې خبره کې چې په امنیتي لحاظ باندې د وکیل صاحبانو لپاره ستونزې موجود دي دا تاییدوم او د
لپاره امنیتی ارګانونه باید لازم تدابیر ونیسی او د پارلماني چارو کې د دولت وزارت هغه امنیتی ستونزې او مشکلات چې د پارلمان د دوړو مجلسونو نه موږ تر رسیدلې دي موږ په خپل وخت او زمان باندې امنیتی ارګانونو سره هغه شریک کړي دي او هغه ته مور لګلې دي چې دغه امنیتی ستونزو په حل کې لازم تدابیر ونیسی.
بله مننه. د موږ د دی اونې د بحث لګ وخت پاتې ده لګې شیبه پاتې دي د سپولند ټکو کې وکیل صاحب کومارز لري هغه کچېر پلان ټو کې مهرباني وکړي دغه خپل خبرو کې
موږ به د باندې باور لرو چې جمهور د درېګونو قواو پر اساس وقید خود موږ داسې میکانیزم په اساسي قانون په هیڅ ځای کې نشته چې جمهور اصلا وکیلان ته فرمان ورکړي تاسو دا کار وکړي دا کار مرکز کې هغه منتخب استازي دی ولس د ولس اواز مونږ کس کې او په مخکنی کوم چې کوم احوال د دولت رول په باندې عمل نه شوی.
مننه ډیره مننه د ولسی جرګې د غړي ډاکټر فضل الله مجددي د پارلماني چارو د وزارت یو مسؤل او کارپو استاد رحیمداد او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی څخه دلته د ازادي رادیو سټوډیو ته راغله او موږ ته وخت راکړ. ډیره مننه.
راشق ما گانے اے میرا بانے